السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو ده نن د خالی روز 2019 کال د اگست میاشتې سلیریشته منیټه ده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو خبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورتونو تر څنګ دوه نیسي خبرونه د سولې په لور او جمهوریت خبرونه لرو خو اول خبرونه له شاهین بولیری نو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده خیبر پختونخوا حکومت د ایف ڈی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده د مومندو په ساګې نومې سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د ایف ڈی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر الله سلاکار اجمل وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې قبایلي ضلعو ته واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانۍ پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ ضرورت نه پاتې شوې
دا ټول هغه چې ډپارټمنټ کې دا الریډي ټول دیوال شوی وو پھر په کې ډی پا کې واه او په دې کې دا ډیره امپورټنت خبره ده او دا چې کلیئر کول غواړم چې دې سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو او موږ په ریلیونټ ډپارټمنټ کې ټول ان شاء الله ایڈجسٹ کوو
د وزیر الله سلاکار نور ویل چې قبایلی ضلعو کې بعد صوبې د نورو برخو په شان د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا کابینې د اګست په 23مه د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ختمولو منظوري ورکړې وه د ادارې ملازمینو په پیښور کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي او ویلي دي چې د حکومت سره د دوی د ملازمتونو خوندي کولو په اړه څه باوري پلان نشته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوې دي چارواکي وایي چې تیره شپه د ډیر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي ټپي شوي کسان د ډیر اسماعیل خان روغتون ته وړل شوي دي دربند کلا یو مهمه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان ضلع او پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ غځېدلې ده د مومندو په ساګې نومې سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي د بره مومندو پولیس چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه د 14 په نتیجه کې د بلال افتخار او مکمل شاه په نومونو درې ماشومان جوبل شوي دي پولیس وایي په دوی کې د یو ماشوم افتخار طبي وزخه نه ده نو د پیښور لوی روغتون ته د درملنې لپاره وړی دی نن د کوټه پرس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې مظاهره ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویل چې حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د مزدورانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکوونکو دوه شپېتو تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې دي چې مخې په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د دوی اواز تړل دي په دغه اړه د ورکرز فیډریشن ستر سکتر پیر محمد کاکړ مشال لیډیو ته وویل
چونکه دا دوش پته یو نن د پاکستان آئین 1973 د دفلانج د یونینان جوړ سیو د لیبر قوانین ته جوړ سوی اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سند کې جوړوي په مرکز کې جوړوي لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولا غواله
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لیډو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کربندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی ځکه چې د هړتالونو له امله ولسي کارونه زیانمن کیږي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی په دوحا کې د امریکا غږ خبریال مشال لیډو ته ویلي چې بیگانه مذاکرې په ګروپی ډول وي هغه د دواړو خواوو په حواله ویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوي او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي د نړیوالو خبري ایجنسیو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي د د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکخوا پرون په پیرس کې سره وکتل. د ایران د بارنو چارو وزیر د فرانس خبري ایجنس ته ویلي چې د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو سوونیو کې خبرې سره کړي او د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولی شو. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له مکخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمی موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمی موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري. او نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ټیمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي. تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ټیمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا کوي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د جی او هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمنی، اټلی او کینیډا مشران د غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه د غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20مه په یو ورځني سفر روس ته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا او د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ. یو یورو 122 روپۍ 40 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 280 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت د فاټا پرمختیایي اداره تحلیل کړی او ملازمین به په نورو محکمو کې لګول کیږي. په پیښور کې یو خبریال وایي
د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا موږ اقداماتو نه خدا وایي په دې محکمو کې به جسکو خو په دې لګي اوسه پورې کړه چې پورتې دي ګامونه نه دي پورته شوي او د دې تعداد تقریبا 350 وایي.
په کوټه کې مزدورانو د ګرانې او د مزدورانو په اتحادیو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
اریان دې خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غوکو پر دې باندې تعلیم وکړو.
په دغه مهنګای کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جګ نه کی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه د ټولو سرکاري اسکولونو په دروازه د پاکستان د جنډي جوړولو امر کړی، خو د تعلیم لپاره کارکونکي وايي حکومت باید اسکولو معیار هم خکړي.
د 10% نه زیات ماشومان چې کم دي د پکوارد، کوهستان، دی خان، هنګو د سکولونو نه بهر دي. دې سره سره استادانو چې کم کمې دي هغه پوره کړی.
دوه ونی سي خبرونه د سولې په لور او جمهوری غږونه هم په دویمه نیمای کې اورېدې شي. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیایي اداره یا اف ڈی اے تحلیل شوی او د دې محکمې کارکونکي به په متعلقه محکمو کې ګمارل کیږي. دا خبره د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته کړې. د ده په خبره قبایلي ضلعو ته به بلدیاتي نظام هم غځول کیږي او اختیارات به مقامي حکومتونو ته ورکول کیږي. د زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو لپاره فنډونه مختص شوي او د دې شفافیت لپاره هم کار کوي. خو په پیښور کې پوهان وایي د پخوانی فاټا پرمختیایي ادارې کارکونکو د خپل نوکرو پاړه سو واری مظاهره کړي او حکومت سره په دې لړ کې سپلان نشته. تفصیل لګولای ازورو.
د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریته ویل چې قبایلی ضلعو ته اختیاراتو ورکولو بهیر روان دی او په دې لړ کې د پخوانی فاټا پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي تحلیل شوې ده. فاټا ډیولپمنټ اتارټي به په پخوانی قبایلی جنسو کې د روډونو او ډیمونو جوړولو ترڅنګ نور پرمختیایي کارونه کول. اجمل وزیر وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدو وروسته د ادارو واک او چارې متعلقه قبایلی ضلعو ته ورکول شروع شوي وو او د پخوانی فاټا په اړه نور ادارې هم ختم شوې. دوی ویل چې کوم قانون په پیښور او مردان کې وي هغه به په ټولو قبایلی ضلعو کې عملي کیږي.
دا ټول ار چې ډیپارټمنټ کې دا الریډي ټول ایوال شوی وو. پھر په کې ډی پاتې وا هاو په دې کې دا ډېره امپورټنت خبره ده او دا چې پیر کول غواړم ما چې دی یې سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو او موږ په ریلیونټ ډیپارټمنټ کې ټول ان شاء الله ایس کو دا کې دا څه نه ده چې مطلب چې دا چې کوم کسان پکې برتی شوی دي خاص کر په دې کې د ټرایبل ډیسټریکټ کې کسان دي چې کوم په دې کې ډیمونو په دې کې مطلب انجینران دي او مختلف وکي سروې کې کسان دي. ریلیونټ ډیپارټمنټ کې چې کوم ډیپارټمنټ کې د یو غوی ایکسپیرینس وی هغه پاره کې وکي.
اجمل وزیر وی د اگست په 28مه د بلدیاتي ادارو وخت پوره کیږي او د دوی حکومت پلان لري چې د صوبې د نورو سیمو په سیر په قبایلی ضلعو کې به هم د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د وزیر اعلی سلاکار په خبرو کې د قبایلی ضلعو لپاره د مختصو فندونو په اړه ویل چې په دې کې به شفافیت لومړیتوب وي.
فدرل لیول پر ته ټوټل مجموعي ته وګوره کنه نو په دې انور چکم دا چې کوم اوس بجټ کم پیش او پر کې د فدرل ګورنمنت 162 ارب روپۍ دي. دا به صرف د یو مت کې تاسو خبره کوم لکه په ایجوکیشن کې 22 ارب روپۍ مونږ یې شي دي 22 ارب روپۍ د فاټا ایکس فاټا ټول اول پر ډیولپمنټل فند 24 ارب روپۍ.
خو په خبر کې د هم ټلویزیون بیروشیف طارق وحید مشال او ډیټویل چې د پخوانی فاټا پر مختایي ادارو کارکونکو کې مستقبل پاړه حکومت سنجیده نخکاري.
په دې لړ کې وسه پورې دا چې پر مختګ مرشه او زیات تر ملازمین چې کوم دي هغه دا په هوا کې دي. په دې 13 دوه درې میاشتو کې دا ملازمین څه دوی چې په روتل مظاهره وکړي احتجاج وکړي چې حکومت هغه ته پام شي او دا غیر مستقبل ته څه وکړي. نو تاسو پورې مونږه د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا مونږه اقداماتو نه خدا وایي یره دا څونه ملازمین دا به مونږه دلته په سرپرپوز پور کې راکو 101 پرې نه کوم کې به د څو په دې لړکی راوتا پورې دا چې کوټې دي ګامونه نه دي پورته شي او د دې
د تاریخ وحید په خبره د حکومت دا دعوه به هم معلومه شي چې پخوا به د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي فنډونو کې ډېرې درغلې کېدې او واقعي له وفاق سره وو خو اوس به دوی د فنډونو لګول ساري.
د ګلیاز رپورت تاسو اوریدلو. د لاکانون پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف په وسوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان د پلان سار کوي او اکتوبر کې به پرې پخپله غونډه کې بحث کوي. بل خو د پاکستان خزانه وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د لاکانون پیسو د سار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. شاهین بونیری اورو.
د لاکانون پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف ویلي دي ګوري به چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ټی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اګست د 13 مینه تر 23 د آسټریلیا په پلازمینه کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانون پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پیښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغه باندې څومره هدف وي د عمل کړي څومره د عمل نه دی کړي نو هغه خبرونه سړي خان هیڅ چې اقدامات داسې یا کول وایي چې تقریبا هر یو کې او عام سره د اعتراض داري چې اپ ټو د مارک نو زموږ د سټیټ بینک غوړون ته یو سوینې اقدامات چې پاکستان نوې چې مخکې دي نو ما خیال دی چې هغه ناکافي کې دي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پر راپورونو باندې نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروستو بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچره پاکستان له خړ لیستا تور لیست ته واوړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي.
ہوپفلی جی چونکہ امریکہ سره اوسمنګ معاملات چې دی هغه په خټګر روان دي دوه کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کومه ریپورټډ کړي دی او بنیادی رول لري کدا اونښوا او دا صرف د دلته خلکو یا د پاکستان سایډ چې دی یو خوشفهمي نو بیا به چې دی اثرات کې کینل خزک نه وی چې د چټو لغه خبره دادا چې د فیکټ اف معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم ریپورټس راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یو میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو پاکله د رپورټ وړاندې کولو امر کړی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خط کې ویل شوی که د ټاکل شوی نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې مشر پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکریټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی ته هر ضلع ډیپټي کمشنر دی په ایو میاش کې دننه په خپل سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران په خپل راپور فیډرل بورډ اف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوی نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر په ضد به د بینومه ایکټ د متعلقه شقونو تر لاندې کاروایی کول کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دی ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي حکومت د مئی په 14 اساسی ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسٹی سکیم مخه تر وړه او ویلی وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولای شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونو لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د مزدورانو مختلفو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړې. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي د دغه بندیزونه لرې کړي. دوی تور لګوي چې د مزدورانو په اتحادیې د بندیزونو هدف د ګرانۍ پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي. حکومت بیا دغه تورونه رد کړي دي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی. نورحال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لورې د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یوه مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې 2 شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دی چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرال سیکرټر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
هایکورټ یو فیصله ورکړه، هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ٹریڈ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلطه گائیډ کړل، دوش پېته یونینان چې هغه کینسل کړل، چونکی دا دوش پېته یونین د پاکستان آئین 1973 د فلانج دا یونینان جوړ شوی، د لیبر قوانین ته جوړ شوی، اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سندھ کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندی ولګواله.
د مظاهره پر خوالو زیاته کړه چې په اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي، ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي.
عزیز الله اریګیشن یونین صدر، دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دی په دې باندې د کور ضروریات چې دی هغه بالکل نه پر کیږي، لکه ګیس او هغه مهنګا سو، لکه بجلی سوال اشیاء خور نو هغه ګرد مهنګا سوال، نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي، ک ذمہ دار دي، اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو، پر دې باندې تعلیم کو، د کور خرچ خراجات پر کو.
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیډرل کمیټي روکنی، ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جګ نه کی، دغه جنگ مغه د دوی خپل دننه جنگ دی، طبقاتي جنگ دی، صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي. غریب عوام کم خلک چې دوی و دغه اقتدار ته د رسولو زینه د په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي، نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي.
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې هغه د په صوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تواس ونیوي، نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو، چې لامل یې زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه پریکړه کړې چې په ماشومانو کې د هیب الوطنې د زیاتولو په موخه د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو په دروازو باندې پاکستان جنډې جوړوي. خو د تعلیمي چارو پوهان وايي په سرکاري سکولونو کې نورې اسانتیاوې نشته، نو پکار ده چې اول دغه سهولتونو ورکولو ته توجه ورکړل شي. په دې اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا را تعلیم محکمې چارواکي ډایرکټر حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دا ټول صوبې په شمول د نوې قبایلي ضلعو سکولونو پرنسپلانو ته دغه احکامات پرون نه لیږل شوي دي چې د ټولو سرکاري سکولونو په دروازو باندې د پاکستان بیرغ جوړ کړی شي. د دې ګام د مقصد په اړه نوموړی وویل
وارو چیر کم سے کم ہر گیٹ باندې زمونږ دالې کې دي چې مونږه پاکستاني قوم یو، مونږ پاکستاني یو، مونږ ته پاکستانیت باندې فخر دی، او زمونږ بیرغ چې نه دا همیشه د پاره خاص او لوړ وي. ان شاء الله دا زمونږ چې څومره سکولونه دي 5514 سکولونه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې، او سابقه قبایلی اضلاع چې دي په یوه کې 5000 پلس سکولونه دي، ته ټول د پاره د احکامات دي.
ولې په خیبر پښتونخوا کې را تعلیم په میدان کې کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم غړي مشتاق دورانی مشال لیډو ته ویل چې ګنډ شمېر سکولونه په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې داسې دي چې د بنیادي اسانتیاونه محروم دي، نو باید دغه پیسې چې ردوی په وینا خوشه 6 کروڑ روپۍ جوړیږي په دغه بنیادي اسانتیاوو ولګول شي، چې پکې په سکولونو کې د سکولو اوبو، د تشنابونو نشوالي، د ودانۍ او د استادانو کمی شامل دي، نو دې سره به دغه ماشومانو ته نیخ په نیغه ګټه ورسي.
د 30% نه زیات ماشومان چې کم دي د پکواړ، کوهستان، ډی خان، هنګو د سکولونو نه بهر دي. دې سره سره استادانو چې کم کمی دي هغه پوره کړي، د کسې دې سره 10% نه سیوا سکولونه د سدي چې پای کې د اوبو، د بجلی، د وسلخانو چې کم ضرورت دي دا پکې نشته دي. د 20% نه زیات سکولونه د سدي چې داغه چاردیواریان نشته دي. 30% خوشا پوری سکولونه په قبایلی ضلعو کې د سدي چې داغه کې د یو کمرې نه علاوه سربل کمرې نشته دي چې هغه کې ماشومان ته سبق وخی. کو په دې باندې کار وکړي شي، نو دا به ډیر د ماشومان لپاره به هم فائدہ مند وي، او چې کم روان نسلونه دي داغه لپاره به ډیر زیات فائدہ مند وي.
دا تعلیم محکمې صوبای مشر حافظ ابراهیم دا دغه پښتنې په جواب کې ویل چې ډیر ضربه دوی دغه ضرورتونه سرته ورسوي.
لکه میجورټي سکولونو کې فیسیلیټیز 90% کور شوی دي. په بعضي فیسیلیټیز داسې ځای لکه مثلا یو ځای کې موږ اوبه ورکو، سورس وچی، کوه وچی، یا کم چې چینه چې موږ وراوستي، نو یې کې کله کمې دي ته راځي. خو بهر حال دا موږ په دوا باندې وایو چې دلته زموږ پرسنټیج 90 نه پاره دي. ان شاء الله زموږ دا میسنګ فیسیلیټیز چې دي دا تقریبا 2-3% ته ورسی.
دا دونه چې د جمع پورز جاری شوی دغه اعلامیه کې دا صوبې د ټولو سکولونو مشرانو ته په سخته دغه هدایت شوی دی چې درې ورځو کې دننه دننه دی په دغه احکاماتو عمل درآمد وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د سواد پوهنتون څخه کونکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود د پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او څخه کونکي د کرایو په ودانو کې زده کړې کوي. دی وایي د ودانۍ نشوالي له کبله تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د یونیورسټۍ په ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سواد پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستل شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ سانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، دا غیر سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغه ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سواد یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اغسته کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شي چې په هغه کې مونږه سپورټس ډے وکړو. نه دا سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمنو ایکسپو هم نشته. او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي غی پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بیلډینګ د وجه نو پکار دي زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چي دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سواد پوهنتون نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 3000 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمې ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خپل په 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې، که په دغه پیسو باندې موږ دغه دغه خبره بنگلې غستې شوی نو شاید د بلډینګونو ته به هم ضرورت نه راغله.
سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه غسته شي دی. آی دلته دی یونیورسيټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ پال کی او هغه ته کم از کم د شماري او څو سټوډنټان راشي او د دوه اډمنستریشن بلاک او څو خلک راشي. نو د سواد خلکو ته به یو پیغام میلاو شي چې را دلته سي یونیورسيټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی ده د ملک دا چې نه راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سواد کې د واکمنې پارټي صوبای اسمبلی غړي او ځلي ترقېتی کارونو مشر فضل حکیم وای
ان شاء الله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سواد ته او سواد هغه ته بخپل انټرست پکې واغستو زموږ د الله نو امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په 40-50% نه ان شاء الله تعالی کار کوي.
د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زړښت کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډېر وخت نه وي پاتې. امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ خبرو د نهم پړاو دویم دور پرون د اګست په 23 پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو ته ویل چې بیگانه مذاکرې په ګروپي ډول وي. دواړو خواوو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډېرو مواردو موافقه شوې ده. تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواوو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیکه شاید ډېر کم وخت پاتې وي.
چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواوو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم، نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدی شي په کابل کې وشي، کېدی شي واشنګټن کې وشي، کېدی شي په اوسلو کې وشي په چېرته ټاکل شوي ده، یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي. نو په همغه ځای کې به اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحد ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
د فرشتې جلال زی رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونې تعقیبولی شئ. د مازیګر سلونې مې بجې شوې دي. لن خبرونه ل شاهین بنیرین او
سلام شه د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د ای بی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال لیډو ته ویلي چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانۍ پرمختیایي ادارې ضرورت نه پاتې شوی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیره شپه د ډېر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د مومندو په ساګې نومي سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په چودنه کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سروو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین چودنه پرې وشوه. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرې ته په وینا کې د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې د بلوچستان حکومت د دوی په دوو شپېتو تنظیمونو بندیزونه لګولي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسېدلي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی. د ایران د بارنو چر وزیر جواد ظریف ویلي چې 2015 کال د اټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر سره خبرې کړې دي. او نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د اټمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام د سولې پلور. نن د سولې پلور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو پر رول خبرې شوې دي. دا پروګرام درته بشیر غواخ جوړ کړی دی. د دې پروګرام نه پس بل اونې ز خبرونه جمهوریت غونه هم لرو. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د سولې پلور
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر غواخم، هر کله مو کوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و.
اوس د سولې او ګډون لپاره د خزو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمن سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي، خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبانو سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبره وشي.
بشیر گواکی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او خزو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوه چې وس طالبان هم خپل دریز بدل کړي وي او د خزو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبان مخکښ هم د تغییر کړه دا په خانه مثلا ځینې بیانې مستی ورکړي دي چې مثلا تعلیم د خزو یا د مسائل غوښ منلي دي. دوند هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې خزو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیدل چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی. اندېښنه د پاره موږ اماده مبارزې کوي چې کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکېږي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
اوریدونکو، افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو لاري د حکومت برخه شي، نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر غواخیم. د جنوري له اتمې تر لسمې پورې د هند په سرخړ دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی او چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د خزو حقونه ونه ترول شي، خو وی ویل چې کېدې شي مرمنې د مذاکراتو ترمیزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څنګه یو څېړونکی او مدني فعال مریم ورداګ هم ورغلی و. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري. پخوانی
رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې څه شی وي. کرزی وی په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري، سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. دا خبره منطق هم لري، مګر خپله لکه خفاشه مې دغه خبره نه ادو د خاطره کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم که طالبان هېڅ وخت د ښځو سره د سوله رابط کې نغږېږي نه، دغه خبره باندې پوهېږم. دی د اول د طالبان خبره تر اوسه هم خبره ده، مګر د ښځو ته د موږ توقع نه وه کړې.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په میز کې راشي کښېني. زه په دغو باندې پوهېږم که د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني، مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی. او هماغه مختاک چې ښځې کړي دي هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی. او خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی، هغه ویلی دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
فکر کوم چې کمپرومایز شاید وشی. زه فکر کنم که در سیاسی خبره ده او رو اغا وقت که راشی به کتروت همون کم عملی کار ندیلی دلیده اون خبریم که فریدلی تو سیاسی خبری ده و رئیس جمهورم تروت کم خبلا ده افغانان سن، خصوصا ده افغانان خز سن کم خبری شروع کری نیدی یا ایده نکو مشوره هم نده غسله که چه شای غاره چه شای نواره که در خبر مکتملی شی یا نشی. به سول مشورتی بورد دوی خزه لاری، مگر در خود دوی خزه خود سول های تدلی دی، سول خزه سرقه گیدلی دی، معلومات ای خزه نتر خمسول کری دی، در رئیس هر تلسه دلی دی نه، در عادی آم خالق تلسه دلی دی نه، تنها دوی خزه که سمبولیک عمل تناسی دامانه نده که دوی خزه خبره یا دوی خزه پیغام طالبان ترسی یا دنیا تا. از فکر نمیستم که در نتیجه باور که در اول کوشش ده در مذاکراتو در آخر کوشش پم نوی.
نو تاسو څه وایئ چې څه باید وشي، لکه د کم ځای نه شروع شي؟
زه فکر کوم که اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي، د عام خلک نه باید خبرې شروع شي، د ځوانانو نه، د ښځو نه باید پوښتنه وشي که خود سوله پوهېږي چه شی دی، تاسو خپل کوم مشوره لری، کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسیږي که دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که د مذاکرات مخ ته لاړ شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوری غږونه. د جمهوری غږونو په نننی پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین سره خبرې شوې دي. نوموړی په شپږم صنف کې چې په 1918 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف تحریک کې برخه اخیستې وه، هغه په خپل 50 کلنه سیاسي مبارزه کې په وار وار زندان ته چول شوې، ورباندې د بریدونو هڅه شوې او وسلوالو یې یوازینې زوی ولوژلې. د پروګرام جوړونکی عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو په اړه ده. کله چې په 2011 کال کې سندرغاړي همایون خان د پېښور په نشتر حال کې د سندره زمزمه کوله، نو پر حال د غم څادر خورو. چا اوشکې پاکولې، د چا په سترګو کې اوشکې ګرځېدلې، چا له ډېره غمه تر ځنې لاندې لاس نیولې. او په خپل د دې نظم شاعر میا افتخار حسین داسې ناستو لکه چې ور باندې د غم غر پروت وي. په حال کې د میا افتخار حسین د یک یوازې وجلسې زوی میا راشد حسین لومړی تلین منزل کې ده. دغه نظم میا افتخار د خپل زوی په یاد کې لیکلی وو. او وشت کلن میا راشد په 2010 کال کې وسوالو په خپل پلرنی کلی په بو کې په سپین اورس وژلې وو چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وو. د میا افتخار حسین له هیڅ چا سره کورنۍ یا ذاتی دښمنی نه و، بلکې د هغه سیاست د زوی د مرګ سبب سو. خو یوازې د زوی د مرګ غم نه، بلکې میا افتخار حسین په خپل 50 کلنه سیاسي مبارزه کې جیلونه وړي، وهل سوی، ټکول سوی، فراریتوب او بیکورې ګاللې دي. نوموړی په 1958 کال کې په پبو کې زیږیدلی او د ده په وینا په 1988 کال کې په شپږم جمعات کې وو چې د جنرال ایوب خان د مارشال په ضد د جمهوریت بحالۍ په یو جلوس کې شامل سو.
زه چون چې د بادشاه خان په سکول کې مې سبق ویلی، خدای خدمتګار راته سبق خو که غیر شعوري طور کې کوم، نو زه د خدای خدمتګار لاس کوم. نو ماته سیاست چې کوم دی، لکه د خدای خدمتګار سیاست ماته ترانسفر شوی دی. او زه چې په خبره د پوه شوی یم، د پښتنو د خاورې خبره مې کړې ده، پښتونولۍ خبره مې کړې ده، د بادشاه خان د سوچ او فکر خبره مې کړې ده. اتش پیتم کې د ایوب خان خلاف تحریک چلېدو، نو زه په شپږم کې نو زه په کالج سکول کې نو زه به د ملګرو سره یو ځای راوتم، کوم چې پښتو فدرېشن په دغه کال کې جوړ شوی. او د ایوب خلاف تحریک چلو نو موږ په هغه تحریک کې ساه اخیستې وه. باضابطه طور زه په کالج کې داخلېدم، یو اویایم وم، یو اویایم کې چې کوم دی نو زه په پښتو فدرېشن کې نامې مرشف وکړو، او دغه رنګ چې کوم دی نو سکول لایف نو موږ آغاز وکړو.
میا افتخار حسین په 1998 کال کې د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې د لنډ وخت لپاره جیل ته ولاړ. خو چې کله جنرال ضیاءالحق مارشال ولګوله، نو هغه وخت د جمهوریت بحالۍ تحریک شروع سو. په دې ورځو کې میا افتخار حسین د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وو، او په تحریک کې د برخه اخیستو له وجې جیلونو ته د تلو راتلو سلسله پیل سوه.
درې اتیایم کې جیل ته لاړم، په څلورم اتیایم کې جیل ته لاړم، په پنځم اتیایم کې جیل ته لاړم، په شپږ اتیایم کې جیل ته لاړم، او په اووه اتیایم کې جیل ته لاړم. مختلف مقدمې وې، خو پکې د غدارې مقدمه په سر کې.
میا افتخار حسین په مجموعي توګه 2.5 کاله جیل تیر کړی، او د خیبر پښتونخوا په زیاتره زندانونو کې شپې ورځې تیر کړي. هغه څو ځله نیول شوی، خو په بنو کې خپل نیونه نه هېرېږي.
بن جیل سره زه نیوم، نو هغه واقعه داسې وه چې لږ زه عجیبه په پوزیشن کوم چې یوازې وم، د شپې بوتلم، او د شپې چې کوم دي ته درنه کولم، نو هغې کې لیټونه زما په دې سترګو دی پاکه کړ. هغې نه مخکې ما سره انټاروګیشن چې کوم دی تقریبا 2.5 ګنټې زه انټاروګیټ کړم.
دا د بم بلاستونو دا شوفونه مطلب چې وو نو دوی ما نه پاره زاویه کې تپوسونه کول د شپې یو بل کې ته چانس ورکړم ما هغه دي کې چېرې سورې وې او د وینو کپرې پرتې وې نو ما داسې خیال چې کې دوی ممکن ده چې ما سره مطلبي سکول غواړي یا مطلب ما تکړي سره چې نو په هغه وخت کې یو احساس را سره وو بیا پته لګېده چې کپرې دي مطلب وې او دا چېرته چې چاوالې دا قاتل وو
می افتخار حسین چې بل جل راوت نو بیا به د جنرال زیولک د مارشالای حکومت پرځت تحریک کې شامل شو په 1915 اتم کال کې جنرال زیولک په غیر سیاسي بنیادونو د انتخاباتو اعلان وکړ او کله چې د فروری پر 28مه نیټه انتخابات کېدل نو د جمهوریت بحالې تحریک ایم آر ڈی شامل غوندونو خپل کارکونکو ته حکم وکړ چې انتخابي عمل له خند سره مخامخ کړي
الیکشن سر تر رسیدلې دا ټول خلک یو بل سره مته په ورله سو باندې دا هو چې بیا چې مګر چا ته راټوشي نو په یو کټوت کې چې کوم ځای زه ټول پولیس په شریکه باندې ګیر کړ
د جنرال زولک په مارشلا کې به د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونان نیول کېدل او خوشی کېدل خو د می افتخار حسین په وینا چې څو ځله داسې ورسره سوي چې نور ملګری به خلاصو خدای به په جیل کې وساتل سو
تقریبا دا چې موږ 15 کسان به یو ځای اغه ټول چې کوم دی اړین هاش او یو ځپاتې مطلب یو قسم ته کې د تنهایی او توا په دوه میاشتې کډری میاشتې ما ځان لا پکو پکې زما دا یو خوش قسمت چې لطیف لاله چې کوم دی هغه د خپل دښمنه په کیس کې په جیل کې کلاس بی کې نو د مازیګری و بیا هغه ځان ته اوغستما نو ان ته مطلب ما وسر لګب شپه را ګولې کړي نو ماته ډیر تکلیف وو دا مخامخ بارک چې کوم دی د پاګلانو بارکو زما ته اکثر به پاگلان راتلل او ګرځیدل وځو په دې کوټو کې نو ما بیا د غټوي سپورنت چې پای دا پاگلان نو سپته لګینه نو چې تاسو کله زماک با کمرې لري کوي نو ما وی خوي ځکه چې زنده شي دا هم د درې دل پاگلان راځي چې دې زګه کې نه چې کم دې نو مړ کې پاگل څه پته لګي
کله چې سیاسي ګوندونو د مارشلا خلاف مبارزه کوله د ورسره به فعال مشرانو ته حکم وکړ چې গ্রেফতারি ورنکړي مې افتخار وسې تبم دغه سی یو حکم وسو او هغه به له پولیس سره پټ پټانی شروع کړي
او پدا چې دا څه دي چې یو ځکه خو یې به شونی و ما او ما پولیس سره چې روزه خو مې افتخار نه متا سو ما څه وای نو چې څو کې مې زړه غرور یې ما خو په سیاست کې نیمه جلوس کې ما او خلک چې کم دیونی او زه پرېښم چې زه پرېښم چې دا سور شم خر کوټه چې دغه مې افتخار وکړ ورکه سور خیره ده چې مې افتخار چې کم دینم د پولیس ناس کې وو د پولیس نازان خلاص کی دی بچا خان چوک کې چې کوم دی ز پاکای وی ځان بنور کوي او زه د پولیس پداس کې وم او زما ملګرو چې سوري جوړ کې او ما مطلب چې خپل یو کوشش وکړو او زه د پولیس درې سرور پولیس په ګیر مطلب ګیر چا پیرو او زما ناس زم ګیروان او دای نیولې او دا غره ډاټسن تیارو او مونږ چې ځان خلاص کوو هغه چې کوم نه پځي باندې ولاړو او زه به اکثر بچو تلم ناغي به طریقه دا و چې ما بخپل موټر سایکل خپل سړی و درولې نو چې بس ما به لګم مکمل شو نو زه به موټر سایکل له ما ځان راځو نو موټر سایکل چې نو ځل اوزینو بیا په دې سره کاو کولې نشي
په 1918 اتم کال کې د جنرال زولک مارشلا د هغه له وشل کېدو سره ختم شو په 1918 اتم کال کې انتخاباته سو چې په کیمیا افتخار وسید د عوامي شرګون لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سو په وروستو کلونو کې هغه سیاسي مبارزې ته دوام ورکړ خو د ترګري ز جګړې د می افتخار حسین سیاسي ژوند بالکل اور بدل کړ په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې انتخاباته سو په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتر ګوند حکومت جوړ سو چې می افتخار حسین د اطلاعاتو وزیر پکې وټاکل سو په دې ورځو کې تحریک طالبان پاکستان په ټول هیواد کې په تیربیا په خیبر پښتونخوا کې 14 تښتونې هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه کول می افتخار حسین او بشیر بلور په ټول پاکستان کې ځکه د باجورته کسانو په توګه مشهور سو چې دواړو به تر هرې حمله سمدستي ورسته د پیښې ځای او هسپتال ته ځان ورسولې میډیا ته به معلومات ورکړل او مشکوک او سوالو پرځت به خبري وکړي
ما خو به مومن لامبا په دې نیت کوله چې
چې ځان باندې صفا کړو چې ممکن ده چې دا زما خیری ورځي دوه رکاته نفل به مو کړو د خدای نه به م چې کمی نو خپلې ګناهونه معافی م وغوښتل او وی بهم چې خدای په یو پاک جذبه ځو ته ځم تاسو وکړې نو خو کله کله انسان په دې کې دا محسوسوي چې داسې د امتحان وخت خو پر چا نه راځي چې په امتحان کې سړی سرخروش نو خلک یاد ساتي نو دا یو جذبه ضرور وه چې مرګ راته ښکارېده خو زمونږ جذبه په مرګ باندې زوروره وه چې ځینې مونږ مطلب دی نن د پاچا خان د کاسرې مشران یو او دلته د قوم ترجماني کو او حکومت زمونږ لاس کې دی او مونږ د حالاتو مقابله کوو نو په نره دې ولې ونه کړو چې مطلب په بوس ګډه کړو نو هغه جذبه به دومره تیزه وه چې هغې ته به مطلب مرګ ډېر ورکوټه ښکارېده.
اخیر حالت دې ته راورسېد چې وسلوالو بشیر بلور ووژلی او میا افتخار حسین ته د زوی دور وژلو په بڼه کې سزا ورکړه.
او شپږ وزلې زما د غوا کولو کوشش وکړو بیا ما د ترټر کو بیا راته دا وویل چې تا به مطلب ګرفتار وو غوا کوه او لاس به درنه پرې کوو سترګې به درنه وباسو پوزه به درنه پرې کوو او خلکو ته به د ویډیو به درنه ریکارډ کوو. زه قدرت د دې ګوتو له ور نه وستم نو زما زوی چې کوم دی هغه په دې نیت باندې چې کوم دی شهید کو چې دینه نیاسر کوم مطلب مونږ مړ نه کوو ژوندې نو په ژوند باندې به مړ شي چې زوی مطلب شهید شي لکه زه تر دې وخت خپل کور ته نظم ځکه چې بیا د زوی یاد مخې ته تازه کېږي زه خپل حجرې ته نظم او داسې اختر د پاره ما پولیسم نه پرېږدي خپل جومات ته 2010 نه پس ده مونږ چې کوم دی نو په خپل کلي کې اختر نه دی کړی ډېره سخته واقعه وه ډېره سخته واقعه وه خو ته قوم په بدل کې دا سخته نه وه.
خپل بچے دزل ٹوٹ بھی گلادا سے ہندا
نن په 2019 کال کې لا هم د میا افتخار حسین ژوند لګواش سره مخامخ دی
او ما سره دا خبرې کیږي چې احتیاط کوه تخیل سات او زه اوسم په دې وخت کې تاسو سره خبرې کوم زما کور چا ته معلوم نه دی چې زه کوم ځای اوسم ځکه چې زما د نورو خلکو غوندې وسایل نشته زه خپل حفاظت هغه رنګ نشم کولی نو دغه یو حل مې دی چې زه مطلب د زما د اوسېدو ځای چا ته معلوم نه او زه په یو داسې ځای کې اوسم چې که څه غواړم چې هغه تر هغه ځای رانه راشي ساده خبره چې زموږ بیانیه ده او د پاچا خان هغه سوچ او فکر دی او مونږ په کلک ولاړو چې کوم خلک په ډېر کلک ولاړي هغه ته ډېر ترېټي په مونږ بیانیه دا و چې په هر قیمت امن پکار دی په ملک کې د شته پالیسو په وجه باندې چې کومه تبعی راغلې ده دا پالیسي بدلول غواړي په دې ځای کې د آئین باندې دستي پکار ده دلته چې کوم دی د پارلیمنت تسهیل نه دی پکار دلته چې کوم دی نو سکیورټي ځای چې کوم دی د خپل آئینی رول کردار د پاره خو آزاد خو هغه ته دا اختیار نه دی پکار چې هغه دی مطلب د پارلیمنت په اړه کې مداخله وکړي.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړهونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو را خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Oh, ځان پسې پاگل کړم جانانا، پاگل کړم جانانا.